سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کو خبرونه په خبرونو پایل کړو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر ځبان یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري حقوقو د ادعا او په اړه د حقایقو موندل وي چې احتمالي سرغړونې په نخښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور کوونکي او د یوناما د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کول ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده که په وار وار پته افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړوي په تور نیول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه په یوه شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بندیزونه باندې لګیدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. په یونان کې د چهارشنبې په ورځ د دوو ریلونو د ټکر له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 500 ته رسیدلی دی. د ژغورنې ډلې لږ تر لږه 2 ورځې د ریل ګاډو په ماتو برخو کې د مړو لټون کاوه. د یونان د پولیسو ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 40 تنه ټپیان شوي دي چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبې په ورځ د یونان په شمال کې یو مسافر وړونکی ریل د یو بل بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د یونان خلکو د ریل ګاډو ترانسپورټ د ادارو په کمزوري مدیریت باندې اعتراضونه پیل کړل. خلک په پلازمینه تن کې له پولیسو سره په خوده هم اوختي دي. د خلکو د فشارونو په خاطر د ترانسپورټ وزیر له دندې استعفا ورکړه. ویل کېږي چې مظاهره بل هم روان وي. د لاریسا خر چرته چې ریل ګاډي سره لګیدلې د تمځای مدیر د ټکر وروسته سملاسي ونیول شو او د بے پروايي له امله د ډیرو خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو تور پرې ولګېده. په یونان کې د دې خونړۍ پیښې اصلي لامل لا معلوم نه دی. دا واگنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنگي وایي د دونیتسک سیمې اړوند د بخمود ښار تر کرابندې لاندې دی. دا واگنر مشر وایي چې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی او اوکراینی ځواکونه لدې ښار د وتلو یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د لدې ښار څخه چې د ملیشې له 3 میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پاوز نوول چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پاوز وایي چې ځواکونه په شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله یې په شاتم بولې دي. او افغان سکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د WBA د اتلوالۍ پر کمربند لوبلري. د با سبا سهار د WBL اوسنی اتل تیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچه نوملی او په نړۍ کې اویاوم ځای لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلامه کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې افغان نجونې او ښځو حقونه نقض کړي او دوی له ټولنې حذف کړي دي. آیا دا چې له ټولنې د ښځو حذفول د جرمونو د په کتار کې راتلی شي او که نه؟ دا به وړاندې په خپرونه کې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تر اوسه 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو په افغانستان کې بیا ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
پیسې نه لرو، یو ډوډۍ پیدا کول نه زړه د کراچواني کو سونا کا به فکر ټول او رزګر زو سب ته تم له زړه د کراچواني کو
لدې سره جوخت بیا په نورستان کې زکونکو شکایت کوي چې سرپنا او د درس لپاره ځای نه لري.
زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو.
لدې سره جوخت بیا په ګاونډي ایران کې د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. دا شوې د دې 100 تنو جرمونو څخه چې اعدام شوي دي د مهم درڅه په خبرونه کې په راپور کې وي. نو مخالف هم درڅه لرو منځیان وغواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د بخنړيوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیواله قوانين پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلامې کې طالبان تورن کړي دي چې په سیستماتیک ډول د افغانو جنونو او ښځو حقوقو نقصوي او شواهد شته چې بشري جنایتونه هم کړي دي. اخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وايي طالبان باید له نړیواله ټولنې سره د خپل ژمنو سره سم د افغانانو بشري حقوقو ته احترام وکړي او ټول ګډونه حکومت چولکړي. تفصیل د امید سهیل مال په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې په بي طرفه خپلواک او غیزمن ډول څېړونه او همکارۍ ته چمتو نه دي. د سازمان نن د مارچ په 3مه یو اعلامیه کې لیکلي طالبان واک ته رسیدو وروسته په سیستماتیک ډول د افغان جنو او ښځو حقوقو نقص کړي. تر خوای د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي له قوله بشري جنایتونه یې کړي. په پنشیر کې د مقاومت د ملي جبهې غړي په خپل سر ډول نیولي وژلي او تر څنګ کې یو شمیر نورې سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي طالبانو په دې ټولو برخو کې نه یوازې دا چې څېړنې نه دي کړي، بلکې عاملان هم عدالت نه دي سپارلي. دا سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود خلکو وهل او تر خوای د قصاص او اعدام د حکمونو عملي کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي له بشري حقوقو د دې ډول سرغړونو د لامل او ماهیت د معلومولو لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي پراتونکو کې د عدالت د تامین او پلي کېدو لپاره په بیړني ډول د دې میکانیزم جوړول اړین دي څو شواهد راټول او هغه تحلیل او څېړل شي. د طالبانو مو د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په دوی د بشري حقوقو د نقص او د بشري جنایتونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ځواب را نکړ، مګر لدی وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ازبکستان کې لیوی رسنۍ سره مرکه کې طالبان ملامت کړي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د همشموله حکومت د جوړولو په برخه کې لنړیوال ټولنې سره خپل کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
که طالبان په دې تمه وي چې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، پوهیږي چې څه باید وکړي. د نړۍ په وختونو هم خبر دي. زما په اند ازبکستان او ټولو اسلامي هیوادونو نظر هم همدا دی. اوس د دې هیوادونو مسؤلیت دی چې او ځانګړی رول ولوبوي. کېدای شي چې د طالبانو لپاره زموږ او د نورو هیوادونو لو غوښتنو معنا لرونکي او مهم وي.
لدې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو ډیر شمیر هیوادونو طالبان پړ ګڼلي چې د ټولو قوانینو خلاف افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو دا ټول خبري رد کړي دي.
راپور کې موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. خو طالبان به دې کار ته زمینه مساعده کړي. زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکب سر کې په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومن نو مطرح کړي ده.
چارواکو په کړو باندې ملي او بین المللي نظارت موجود وي. د دوی دغه کوم کړه چې دي دا وڅارل شي، مګر د دې په سوال کې چې تاسو وکړل چې آیا دې لپاره زمینه برابره ده یا نه ده برابره، زما په اند باندې داسې وخت کې چې کله دغه جنایت ترسره کېږي یا قلم د دې ویره وي چې جنایت ترسره شي، نو په دغه وخت کې دا په کار ده چې که حتی زمینه ورته مساعده نه وي، برابره نه وي، چې په دغسې یو میکانیزم باندې کار وشي. ځکه چې کله چې چارواکي په دې باندې پوه شي چې په آینده کې بیا د دغو کوم جنایت چې دوی کوي که نه کوي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې د دغو د جنایت کوي او د هغې بیا په آینده کې بیا محکمه کېږي، نو کېدای شي چې لاسنیوی وشي او مخنیوی وشي.
مومن صاحب، طالبان به داسې یو کار ته اجازه ورکړي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوئ؟
زما په اند خو دا د فکر نه لرې خبره چې دوی داسې یو شی ومني. اول خو دا ده چې دوی دنیا په رسمیت نه دي پېژندلي، او کله چې څوک دې په رسمیت ونه پېژني هغوی بیا تانه د داسې یو میکانیزم د جوړولو او رامنځته کولو غوښتنه کوي، نو دا ناشونې خبره ده چې دوی ورته غاړه کېږدي. مګر که په داخل کې کوم یو میکانیزم را جوړ شي او یا که دوی په آینده کې داسې یو شي ته غاړه کېږدي، دا به ښه خبره وي، ځکه چې نظارت د ښې دولتدارۍ یو مهم فاکتور دی چې باید شامل اوسیږي د دوی په کارونو کې.
مومن صاحب، په دې برخه کې نړیواله اجماع څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
ګورې، نړیواله اجماع خو زما په نظر باندې شته ده، مخصوصا غربي مملکتونه، که تاسو وګورئ که هغه اروپا ده که شمالي امریکا مملکتونه لکه کاناډا او د امریکا یا متحده ایالات دي یا استرالیا ده او نیوزیلند دي، دغه انګلستان، دا مملکتونه خو همیشه همغږي وي په دغسې کارونو کې. دلته بین المللي اجماع موجود لري، مګر ستاسو خبره لکه پخوا هم چې ویلي، د دې اجماع نه مهمه خبره دا ده چې آیا هغلته د دې لپاره شرایط مساعد دي که نه دي مساعد، او طالبان دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. چې ځواب یې هرومرو هم دا ده چې هغوی به اجازه ورنه کړي داسې یو شي ته، که یې ورکړي دا به ډېره ښه خبره وي.
خاطر پردیس و چې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن سره د بخندې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره خپلواک میکانیزم جوړېدو غوښتنه کړې وه خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نړۍ کې تر 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د بېوزلۍ، لوږې، په کم عمر کې د واده او نورو ګڼو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
نجیب 12 کلن افغان ماشوم دی چې د بې وزلۍ او د ټولنیز ملاتړ د نشتوالي له امله په کابل ښار کې کراچۍ چلوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې بېروزګاره دی او کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نسیم یو بل 11 کلن ماشوم دی چې د هغه په وینا په یوه غریبه کورنۍ کې ژوند کوي، او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله شپې وږی ویده کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د کار نړیوال سازمان یا ILO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف راپور ورکوي چې په نړۍ کې له 1.4 میلیاردو څخه زیات هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د فقر، لوږې، په کم عمر کې واده او نورو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی نه لري مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په دې موده کې د نړۍ په هره سیمه کې د ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې پروګرامونه کم شوي دي. د ملګرو ملتونو اژانسونو خبرداری ورکړی چې ماشومانو ته د کافي ټولنیز ملاتړ نه ورکول دوی له بې وزلۍ، ناروغۍ، ناسمه تغذیه او د ماشومانو د ودونو د خطر زیاتوالي سره مخ کوي. دوی ویلي چې ماشومان د لویانو په پرتله په دوه چنده بې وزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمنونکي ماشومان لري، خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ماشومانو کره شمېر نه دی معلوم. د یاد وزارت د اطلاعاتو او اړیکو ریاست غړي یونس صدیقی ازادي راډیو ته د بېوزلو کورنیو ماشومانو لپاره د دوی د ملاتړ پروګرامونو په اړه وویل.
تر اوسه 2000 داسې ماشومان سری میاشتې ته معرفي شوي او مرستې ترلاسه کړي، او همداراز په ولایتونو کې له دوی سره مرستې ترسره کیږي، لکه ژمني کالي او یا هم د نغدو پیسو په ورکولو له دوی څخه ملاتړ کیږي.
هغه زیاته کړه چې 2000 پی سرپرست او یتیم ماشومان په پرورشګاهو کې د روزنې او ملاتړ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې، او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ ماشومان په افغانستان کې یو له ډېرو زیانمنونکو ډلو څخه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلې وایي چې ایران په وروستیو دوو میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام کړي. تفصیل به راپور کړي.
د بشری حقونو دوه نه حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دوه میاشتو کې لشت لږه څلور نوي تنه اعدام کړي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوه مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنگارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایله تر اوسه لشتر لږه یو احوازی عرب، څوارلس کردان او جرلس بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي او لسکونه نور په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوي راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نارینه او محصلینو لپاره د پانتونونو د فصلنی سمستر د پای لیلان وروسته یو شمېر ښځینه محصلانې د طالبانو د پریکړې د خواشینۍ وړ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ما منتظر ازی بودیم که دوباره اعلان شود تا در دانشگاه برای دختران باز شود، ولی متاسفانه ما فعلا شاهد از هستیم که تنها اجازه برای پسران داده شد. جای تاسف است، چون وقتی که حکومت
دا د کابل پانتون محصله ده چې اوس پانتون ته د تګ اجازه نه لري. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي په تمه وه چې د نوي تعلیمي کال په رارسېدو سره به د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل
ما منتظر ازی بودیم که دوباره
چې به اعلان شي او د پانتون دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. خو له بده مرغه چې موږ فعلا د دې شاهدان یو چې یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوه. کله چې ویل کېږي چې حکومت اسلامي دی او ټول اوامر یې د اسلام مطابق دي، نو باید ټول اړخونه یې پام کې ونیول شي. داسې نه کېږي چې یوازې یوې برخې کې اسلام پام کې ونیول شي. یوه بله برخه زده کړه او پوهه ده. تعلیم او تربیه ده چې پر ښځو او نارینهوو فرض ده.
علم او دانش از تعلیم او تربیه است که بر زن و مرد فرض.
یوه بل انجلۍ چې هم نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت سره برابرې طرحې سره به دوی ته اجازه ورکړل شي، خو ژمنه یې عملي نه کړه. هغې زیاته کړه
دوی دا وویل چې د تر نوي تعلیمي کاله پورې به دوی داسې شرایط آماده کړي چې نجونې هم وکولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی به ډېر ژر بېرته د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي. خو دا درې میاشتې چې دوی کله تېرې کړې، نو په دې هیله چې د نوي کال په شروع کې دوه سره او د نوي تعلیمي کال په پیل سره به دوی خپل پانتونو ته ځیخ خپل درسونه ته ادامه ورکړي. خدا چې دوی بیا هم د نجونو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې دا ډېر د خوښنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي حمل یا کب میاشتې په 15مه به د سړو ولایتو سمسترونه پیل شي او یوازې هلکانو محصلان کولی شي د پوهنتون درسونه ته حاضر شي. د طالبانو دې پریکړې د نجونو محصلانو تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د اصلي او مقتدر غورځنګ مسؤول مونسه مبارز وویل طالبان په دغه ګامونو خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي.
اقدامات طالب یک اقدام سیاسی هست.
د طالبانو ګامونه سیاسي دي، ته کوم کې هم د دوی سیاسي غوښتنې دي چې لنډ دي ورته رسیدلې او عبارت ده چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې په رسمیت وپیژندل شي، د افغانستان پلاک شوي پیسې دوی ته ورکړل شي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. یوې هم له حقیقت ته نه دي رسیدلې او کومه پایله یې نه ده ترلاسه کړې. د دین، مذهب او فرهنګ موضوع له یو بل څخه جلا موضوع ګڼې دي. هغه څه چې طالبان غواړي عمل یې
میکنن. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل دا د هغو ژمنو خلاف دی چې طالبانو له خلکو سره کړی وي او دا د امریکا او د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري. نت پرایس زیاته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد بې له افغانستان نجونو او ښځې له زده کړو نه دي منع کړي.
We are watching very closely to see
چې د روانې میاشتې په اخر کې کله چې ښوونځي پیل شي نو څه به وشي. موږ د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ یو او د طالبانو له حکومته غواړو چې ښځو او نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړل خلاف د هغو ژمنو دي چې طالبانو له خلکو سره کړې وي. دا پریکړې د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې وویل اوس مهال نجونې او ښځې اطاعت ته مکلفې دي. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او ځواکمنتیا دفتر په یوه ټویټ کې لیکلي وو یو کال کېږي چې نجونې له عالي او متوسطه زده کړو محرومې پاتې دي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منې دي او له یو کال ډېر وخت کېږي چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د حذفول ادامه لري. ای طالبان له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتګ منع شوي دي او د نورو محدودیتونو ترڅنګ د 2022 کال په دسمبر میاشت کې ښځو ته په غیر دولتي ادارو، پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم له کار کولو منع شوي.
لدې سره بیا په نورستان کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو له نشتونه شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکي وایي د سرپنا نشتون ترې درسونه پاتې کړي دي او په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې پر زده کړو بوخت وي. کله چې باران شي نو هم یې جامې لمدیږي او هم کتابونه چې ډېری وختونه یې د کتابونو د شلیدو سبب کیږي. د دواب ولسوالۍ دوه تن زده کوونکي
زما نوم کامران. زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو. مونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
زینب د دواب ولسوالۍ د کورګل کلي اوسیدونکی یم. زمونږ په کلي کې د مکتب تعمیر نشته. شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدیږي.
د نورستان د نورو ښوونځیو زده کوونکي هم ورته ستونزې ګالي. د نورګرام ولسوالۍ زده کوونکي محمد صابر او سباون
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته. ډېر مشکلاتو سره مخ
مکتب تعمیر نشته. مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تېرو کلونو کې کومې ودانۍ جوړې شوي هغه هم معیاري نه دي او زیاتي نیمه کاره پاتې دي. مولوی نعت الرحمن
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثر تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمهکاره مکاتیبو باندې کار پیل کړي.
په یاد ولایت کې اړوند مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په نوي پیل کېدونکي لمریز کال کې یو شمیر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او د لنډ مهال لپاره د ستونزې هواري لپاره خیمې راوړي او هغه به ښوونځیو ته ورکړي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
ټول مکاتبو لپاره پلان کې لرو چې تعمیرات ورته جوړ شي. راتلونکي کال لپاره کېدای شي موږ لسونه تر شلو پورې تعمیرات جوړ کړو. دومره امکانات راځي لکه اول کار په دې باندې کوو چې تر 500 کیتو پورې جوړ شي. د وزارت د لارې کوشش کوو دغه تعمیرات برسته رسېږي وشي. څنګه چې د یونیسف نړیوالې ادارې لخوا سویډن سره هم موږ په جریان کې تعمیرات برخې کې نورستان کې کار وکړي. تقریبا تر 500 پوری مکاتبو لپاره موږ خیمې راوړي دي.
په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې پخوا پکې د 12000 نجونو په ګډون 24000 زده کوونکو زده کړې کولې، خو له کومې ورځې چې طالبانو لشپاګم لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته تک بند کړې دغه شمیر راکم شوې دی او له تعلیم به برخې شوې نجونې بیرته د خونځیو د پرانیستلو په هیله کورونو کې ناستې دي.
آزادی رادیو ډاٹ کام.
اوس به پاسول کې کندهار ته ورشو. هلته د سیخ ګول تولیدات ډیر شوي دي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د اوسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګول سیخ د تولید کارځای دی. دلته له کار لوېدلې اوسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د $10 میلیون په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 ټنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید شوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهر د واردېدونکو تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګو دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا دي او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټول ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس دپاره تقریبا 10 ټنه تولید لرو او که برق سم سي زموږ تولید به 8 ټنه سي او بهرني توکي چې دي لکه انګلارنګ سیخ ګول دا اوس خاص نه راځي.
د اوسپنې ویلې کولو په دغه کارځای کې دا مهال 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونې کارکوونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټولې چارې خپل افغانان مخته وړي. کارکوونکي د وزګارتیا له منځه وړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلک زیات کار کوي نو رنګ رنګ بخشو کښتای دي سره هلته اوسپنه شیرې په ملي کېږي او د هغه څخه دا بلوډ جوړېږي. ګر ترازي په دا کې سره زارنج جوړېږي او خارج جوړېږي. وایي چې هر سړی د افغانستان د کندهار هر تجار وایي چې په افغانستان کې په کندهار کې دلته داسې فابریکې فعاله کړي چې خلکو ته مرسته د کار زمینه برابره کړي.
کارګر زموږ د اوس ټول افغانان دي، زیاتره زموږ افغانان دي. پخوا چې څونه پاکستانیان یا نور کسان به لګیا وه هغه اوس نستر استر ډېر کم دي کې یم دانه یا دوه درې پسې کې نور ټول خپل افغانان خلک مل لګیا دي. راسته
په اینی وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وایي دا مهال په دغه ولایت کې 15 د اوسپنې ویلې کولو فابریکې سته چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتله کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي، خو کچېری د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
متاسفانه د برق نشتون د څه ټکنې کړې دي، د ستونزې کړې ده. موږ کارخانه الحمدلله ول افغانستان ته وسپنه ورکی سخی ګول ورکی اته موږ د سې ګام کړی دي چې موږ صادرات هم د دې وسپنې درلودلې دي. ان شاء الله الرحمن امید یو کچ امید لرو کچيري د پاکستان زمحال سي ان شاء الله دغه سکتور مو وس هم خود کفا دي، ډیر به ځان متکی سي او موږ به بهرني وادونو ته صادرات ولرو.
په کندهار صنعتي پارک کې دا مهال 250 فابریکې شته چې 130 یې فعالې او نورې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې دي. په دغو فابریکو کې پنبه، غوړي، کنجاره، صابون، یخ، د کارټن لپاره کاغذ، پلاستیکي پایپونه، خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات او نور تولیدیږي چې شاوخوا 15,000 کسان پکښې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما زنګړي مرکې لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دغه نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سړونو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. دغه نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د اعتراف په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمال سرغړونکو په نخا او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کلی. د بخنریوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړونکو د میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلې د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه باید په 1200 شرکتونو د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګېدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیسک سیمې اړوند د بخمود ښار تر کرابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیو پیغام کې څرګند خبر شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو لپاره یوازې ولاړ لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري له دې ښار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویل چې په بخمود ښار کې درنه جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونه په شمیر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شاتم بولې دي. او افغان استوک وهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د دبلیو بی ای د اتلولۍ پر کمربند لوبلري. د با سبا سهار د دبلیو بی ای له اوسني اتل تیرا کرام سره مخشي چې د تایلند په کچه نوملای او په نړۍ کې وویوم ځای لري. تایلندي لوبغاړی شپږ څلوي خبریاوي او یو مات لري. افغان استوک وهونکی بیا 15 بریاوي او یو مات لري چې هغه هم له خپل اوسني سیال په مخکنی او سیالیو کې لیدلې و.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملما د دې خبرونه کوربه تاسو ته هرکلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غوولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لخاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې وختونه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی، زه د ننګرهار ولایت د کوشکک د کلي د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکک په کلي کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري، که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي الحمدلله. غم یو رباب غږی او یو سکسفون غږی، زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلی دي چې د افغانستان په کچه یې خلک پیژني.
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبلیغ غږو او زما پلار هم تبلیغ غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومې ده، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردانو دهیب استاد نه نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام داسې ډېر خلک شاګردانو. یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو خصوصا دغه تبلو واجه زمونږ استاد پخوانی وختونو کې نه و، تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نه و. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برطانوي و دغه نه پېښور راغاړې ته، نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته مونږ شاګردان شوي، زما زده کړه پېښور کې شوې.
د خپل مرحوم پلار په باب راته ووایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمین ګل نومېده، البته د فضل احمد زوی و. اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غځای یو، خو بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه و دوی راغلي وو، همدلته سخرود کې پاتې شوي. د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبله غږو چې د هغه د برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه. زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو، د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه، پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي، مونږ ټول شاګردان یو. حاجي صاحب چمن نه نیولې، د بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوسته، چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې و او په نوم د جمعه ګل تاغم د سخرودو د مستخیلو، دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیانو.
تاسو په خپل د موسیقي کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده، چې په رز ملای باندې سړی پوه شي، سندرغاړي چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه، یعنی د هغه لای پخه نه. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی، تبله ده، خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي، نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته، زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کوه چې استاد د راغې د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي و چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم، کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم وغږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجه او دا نور سازونه بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه، د دې موزیشن هم د دې نوازنده، چې البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې، د پښتو فلمونو کې، په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې ریډیو ټول سندرغاړو سره، چې د هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نه کلن دغسې وم چې ماردم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه، په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې، کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي و دري و پنجابي هم نو، هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتی شو، نور استادان حاجي صاحب و مهنګ، او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره او ټولو سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندول او ولادي وبخي، هغه پخواني خلک او شاولي استاد خوشکر د ژوندې د رحیم غمزده، یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیسبوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو، زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې. او نور محمد کټه وازی زما یو ملګری و، هغه سره شاولي استاد سره زه ډېر پاتې شوم، چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل، ماستر سره ډېر زیات، ارون باچا سره، او همدغه سره نور جنکی سندرغاړي چې خزینه سندرغاړي دي، ماجبین قزلباش، نور ډېر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوندی دی تر اوسه چې څوک مړ شوی الله دې وبخښي هغه سره ما کار کړی.
د کوزې پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته، دې سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا دغه کوم چې باید یادوري وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور و پلار مې همدلته وو، نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه واجی صاحب چمنګل همدلته وو، واجی صاحب کابل راډیو کې وظیفه وو، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپیتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا راډیو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب مور و پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږه ماجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ د ویړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو موده جلال آباد کې وو، د هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي وو پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو. خپل استاد مې ژوندی وو هغه وخت کې، الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تېر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څو کال ته په پېښور کې مغږی، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش و. هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی، انګامی او احمد ولی سر هغه وخت انسامبل سارندوی کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې و، پنجاب کې و، که افغانستان کې، د همغه یو کورنۍ دی، شاګردان دي زمونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه آله نږدې شته؟
والا بول سره خود دلته هغه هیڅ څه غږوم، هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې بم کوو که یو سندره را ته وغږوئ په رباب کې، کیدای شي؟
او ولې نه شي کېدی، هغه رباب راک. Thank you.
بیسره مونږ په خنه غواړو.
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده کې دې سندرې په باب معلومات راکې. دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غږول شوی کنه وي؟
دا کمپوز خو سابقه ده، خو هغه وخت کې ډیر خلکو ویلې ده، ډیر خپل سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد ویلې ده، خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده. کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی، ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و. هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو، هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي، د بریالی صمدي پلار، دا ډیره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډیر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي، داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډیر پکې خواري کړې ده، او داسې سیدا ګل مینا ډیر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخوانی چې وو د ملنګ جان استاد زاکوم یو شعرونه چې وو، هغه تقریبا پنځه افسیه د انډیا والا طرزونه وو، دا بغیر د چاربید او بغتې او لوبې، دا خو زمونږ استاد کلي د مالت سندرې دي کنه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو، دا تقریبا د یو پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو، چې هغه هم استاد زاخیل او د بریالی صمدیم ډیر پلار ډیر کومک کړی د استاد صمد، او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اوس اکثرا شاعران دا وایي چې ما دا طرز جوړ کړی، او نور طرز جوړول ډیر مشکل کار دی، دا خپله ډیر تکلیف غواړي، ډیر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ شو نخري. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه، بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي، نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ و راګنی متاثرات دماغ ځاینه راغلي موسیقي اکثرا. خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي، هلته ځوان شوي، او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې، او دغه وخت کې اوس بالکل هغه سې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی، کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي؟
او نو دا به ملت تم پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده، زما په یادښت څلورم ځلی ده چې پابندي لګېږي. یو ځل په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغلته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی، هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې، داسې نه چې په نورو ولایتونو کې. بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت، البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و، که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي. بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله په کابل راډیو کې، هغه وخت کې مونږ مالته وو، زه هغه وخت هندوستان کې، خو راډیو کې موسیقي بند شوی و. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو، او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرزی راغله. اوس هم په ټلویزیون شته دی، بیکګراونډونه د موسیقي شته دی پکې، خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته، یا نه پوهېږو دا څه وجه ده. په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراونډونه، په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي، د رباب غږي، د منګیر ستار غږي، نور خارجي بیکګراونډونه شي. زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي، او داسې هر یو سړي ساز او آواز په خپل کور کې لري، شوقیان هم لري، ډېر خلکو کورونو کې شته دی. بس همدغه خپل رباب سره خپل سات تېرو، د خپل ځان ټیم پاسو خپل کور.
په مجموع کې داسې یو اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې؟
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي، یا رباب یا طبله، چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې، چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې. ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو، د استاد رحیم بخش سره مې غږولې، د استاد امیر محمد سره مې غږولې. یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده، چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې، او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو، نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی، الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې، په ټلویزیون کې، په کیسټونو کې. دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم، د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زبا د زړه ارمان دو. زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم، او
کلارنیٹ یا سیکسوفون پلے کو خوشبختانہ چال تلاڑو زا ماغا سرم گلزار عالم سر ارون بادشاہ سر خیال محمد سر نور دس خلی سندرغار پیخور دی زما زرم دغه سی وخت اورز خیال صاحب سر ز کابل نہ راتلم جلال آباد پروگرام تک تلو ماته وای چې کله کله درته وای موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وای او زه در سره کلارنیټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دی، هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي، زما د ورور شاګردان دي، دوی سره خو ټولو سره ما غږولی.
اوس چې د کلرنیټ او د سکسفون په بحث کې یو یوې د پوښتنې ته هم ځواب راکوي کمینګل استاد، چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنیټ غږوي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، هغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنیټ غږی دا ماسترانی. خصوصا دغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنیټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنیټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانم وایي کنه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول. چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې، اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي، چې څوک کلارنیټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي، که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي، دې خاطر چې د کلارنیټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي کې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف، الطاف نومېږي، بریالی سنګودي سره سکسفون غږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر دی شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، خو ټول ټول خلکو ته مې ښودلې. خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي، هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنیټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خو به نه وي چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنیټ هم. خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې وو، په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی ده په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربی ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولینی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردان او هغوی بغږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مراه داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپل دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی. دوه زامن لرم بد بختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر راباندې ګران و. یو لورکی و وفات شوی دی. نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دي او نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و. دا کور کې مې منقطه وه د دې نه چې زه سپین ګیرې مسیان مسنوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي. هم دغه منتو خرڅوو دغلته یو زوی مې پېښور کې دی هلته پروګرامونو ته یا کار کوي بیا مونږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته بچیان لېږي چې صبر وکړه مونږ ته پیسې ولېږي. مونږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري رزق خود الله په لاس کې دی. کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم او تقریبا مونږ 1530 داسې وسته مونږ خپله د ټولنې غړي لرو د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. مونږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو چې د 2000 سره څومره نور خلک دي. قندار مزار کندوز دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړي دي کتلي دي هنرمندان د ټولنې په حساب مونږ 1530 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثر هنرمندان چې مونږ سره ټولنه کې دی یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم راوزم کور کې کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې مونږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم زه خپل هم داسې ټول پروګرام درتلو سبا به زمونږ کور کې شوروا به پخه وشي. اوس خو نشته دی دغسې. البته یادواري کوم چې زمونږ سره دغه کوم یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي دغه دفترونه مونږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بیا سر د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلارې ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې چې یو دوه میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته مونږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا مونږ ته دغه کارټونه راکړي که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم ده.
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه. له اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته یو شپېته کال عمر دی. عمر چې مونږ تېر کړی زموږ پلارونه چې قصه کړې د هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندانه ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده هم موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله مونږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد. زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک د خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرېده نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادوو. ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالیو کې یعنې داسې ډېر آزادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوخو خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده موسیقي خراب شو او خلک مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio